اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
وسلوالو جنگیالیو د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې و پاکستانی عسکر وژلي دي. یو امریکایي خورزابط چې په قندهار کې د شپاسو ملکیانو په وژلو تورن شوی، مدافع وکیلانو ویلي له جمهور رئیس ترامپ نه به د معافی خواستو کې، او په سعودي عربستان کې د ښځو په راوري باندې دولتي بندیزونه پای ته ورسېدل.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پکتیا والي ویلي دي چې قومي مشران غواړي دا ولایت د سولې د خبرو کور شي. په افغانستان کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې چارواکو ویلي دي چې په دې کاروبار کې د ښځو شمیر درې چنده شوی دی. په امریکا کې د جمهور رئیس ترامپ د نوې پالیسۍ د اعلان نه وروسته هم زرګونه مهاجر په بند کې پاتې دي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې اول د نړۍ خبرونه واورئ چې سید سلیمان شایل ولي.
السلام علیکم. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغوی په وینا وسلوالو ټررستانو د افغانستان خاورې نه په قبایلي علاقه کې پر هغو امنیتي کټارو باندې برید کړی چې د پاکستان پوځ یو کال مخکې په شمالي وزیرستان کې جوړې کړې وې. پاکستان وایي چې په دغه برید کې وو عسکر چې د کټارو په جوړولو باندې مصروف وژل شوي دي. د پاکستان پوځ او دولتي رسنۍ ټولو هغو وسلوالو قبایلي جنګیالو ته د ټررستانو خطاب کوي چې پاکستانی قواو باندې مرګانۍ حمله کوي. د پاکستان د پوځ وایم تورن جنرال آصف غفور نن د یک شنبه پر اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل چې افغانستان باید د نوموړي په وینا د خپل ګټو په خاطر هم له پاکستان سره د دغه شان حملو په مخنیوي کې کومک وکړي. پاکستان له ډېرې مودې راهیسې لګیا دی د تقریبا 2600 کیلومتره اوږدې ډیورنډ کرښې په امتداد کې د امنیتي دیوالونو، فولادي کټارو او نو نظامي چاڼو په جوړولو باندې کار کوي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د امن د طالبانو لپاره د امن د بې طرفه سیمې د اعلانولو خبره رد کړې ده، او ویلې دي چې د حکومت د سولې په پلان کې دا خبره نه ده شامله. د دې شورا یو ویان سید احسان طاهری ویل
سره داسې امن منطقه هیڅ نه دی پیشنهاد شوی او په طرحه کې هم نشته.
طاهری وایي چې شورا لا تر اوسه له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل کولو مرحلې ته نه ده نږدې شوی. د طالبانو بخوانی غړي اکبر اغا هم ویلي چې طالبان هم د ځانګړي سیمې جوړول په دې خاطر نه مني چې فکر کوي دغه کار به د افغانستان د تجزیې باعث شي. په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د یو پخواني خورزابط رابرټ بیلز چې د ملکي کسانو د وژلو په جرم یوې جنایي محکمې د عمر په بند محکوم کړی وو، مدافع وکیل ویلي که د خلاصون ټولې لارې بندې شي دی به په جمهور رئیس ټرمپ نه د هغه معافی غوښتنه وکړي. دغه امریکایي عسکر په 2012 میلادي کال کې د قندهار په ولایت کې د پنجوایي پولیسوالۍ کې له خپلې پوځي اډې نه د نشې په حالت کې له وتو وروسته په شاوخوا کلو کې پر ملکي خلکو ډزې کړې وې. د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان یې وژلي وو. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له امریکایي چارواکو نه د دامولو غوښتنه کړې وه. خبرونه د واشنگتن نه اورئ. په افغانستان کې د نشئی او مخدره موادو په ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وای چې امنیتي قواو د روان لمریز کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د مخدره موادو د یو سلو شپږ اتیا قضیو په ارتباط 230 کسان نیولي او دوسیې د څېړنو لپاره دغه مرکز ته سپارلي دي. د دې مرکز یو وایان احمد خالد معاهد نن د یکشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل
په دغو قضیو کې 18 تنه هغه کسان هم شامل دي چې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه یې هندوستان او سعودي عربستان ته د هیروینو د لیږدولو نیت درلود.
په نیول شوو کسانو کې 13 ښځې، 9 دولتي ماموران او 2 خارجیان شامل دي. د پاکستان د طالبانو تحریک د امریکا د وی بي پیلوټا ډرون الوتکې په برید کې د خپل مشر مولا فضل الله وژل کېدل تصدیق کړی دي، او وایي چې مفتي نورولی محسود د خپل تحریک د مشر په توګه ټاکلی دی. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر د ابو منصور عاصم په نوم هم مشهور دی. ملا فضل الله او څلور ملګری د روان مریض کال د غبرګولی په درشتمه شپه د کونړ ولایت د مرورې پولیسوالۍ کې لور جماعت وروسته کله چې په خپل موټر کې سپارېدل د امریکا ای وی بی پیلوټا ډونالډ کې پناه کړل. پاکستان د نوموړي په وژلو کې د افغانستان د حکومت د مرستې مننه کړې. د زمبابوې جمهور رئیس ایمرسن ناناګوا چې د شنبې په ورځ انتخاباتي غونډې ته وینا کوله د بم په چاودنه کې له مرګ نه روغ رمټ بچ شو. جمهور رئیس ایمرسن خبریالانو ته وویل چې بم صرف څلور انچه لري کله چې وچاوده کله چې هغه خپله وینا پای ته رسوله او له سټیج نه راکوزېده. نه څولې کسان چې د جمهور رئیس مرستیال هم پکې شامل دي او له سټیج سره نږدې ناستو زخمیان شوي دي. په زمبابوې کې د جولای په درشتمه د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د فلوریډا ایالت محلي چارواکو د کانګرس او سنا مجلس 15 غړو ته اجازه ورکړې چې له هغه کم نه لیدنه وکړي چیرې چې د غیر قانوني مهاجرو ماشومان پکې ساتل شوي، خو پرې نه ښودل چې ورسره وغږېږي. دا ماشومان امریکایي سرحدي ساتونکو له خپلو میندو پلرونو نه جلا کړي او د فلوریډا په شمولي د امریکا په 15 ایالتونو کې په کمپونو کې اچولي. د کانګرس یو غړي بل نیلسن امریکا غږ ته وویل چې 1200 ماشومان په دغه کم کې پراته دي. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. نن د یکشنبې په ورځ په تورکیه کې د اصلاح شوي اساسي قانون په رڼا کې د لومړي ځل لپاره پارلماني او د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. له استانبول نه د خبریال ډورین جون د رپورټ خلاصه له نوشا بیاشنا نه واورئ.
د دریو غټو سیاسي ګوندونو ترمنځ یوې اوږدې انتخاباتي مبارزې او سیاسي غونډو نه وروسته نن د یکشنبې په ورځ په میلیونونو ترکان د رایه چولو مرکزونو ته ځي او د خپل خوښې کاندید ته رایه ورکوي. اردوغان چې په مقابل کې د ترکیې د سی ایچ پی د محافظه کار ګوند مشر محرم ایجاولار د شنبې په ورځ په استانبول کې یوې غټې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه او ویل که د خدای تعالی رضا و نو سبا بیا په ګډه خوشحالي کوو. هر څوک چې د ځلې انتخابات وګټي نو د اصلاح شوي اساسي قانون له مخې به پراخه اداري او قانوني صلاحیتونه ولري. له بلې خوا د ترکیې 55,000 حقوق پوهان او مدافع وکیلان د سترې محکمې مخې ته راټول شوي دي او وایي غواړي چې انتخابات په منصفانه توګه وشي. نوشا باشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
دا واشنگټن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په سعودي عربستان کې پر ښځو باندې د موټر چلولو او ډرایورۍ لګېدلې بندیزونه رسمن ختم شوي دي. د امریکا غږ د خبریالانو فرن رابنسن او میګن ډوروس د رپورټ خلاصه زیبا خادم تاسو ته.
د سعودي عربستان چارواکو په روانه میاشت کې په لومړي ځل په ټول هیواد کې هغو ښځو ته د ډرایورۍ لایسنسونه توزیع کړي وو چې د برتانیې، لبنان او کاناډا په شمول یې په نورو هیوادونو کې د موټروانۍ لایسنسونه اخیستي وو. او نن د یکشنبې په ورځ په رسمي ډول اعلان شو چې ښځې آزادې دي موټر وچلوي. سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد و چې د دینی عالمانو د فتوا له مخې ښځو ته د موټر چلولو حق نه ورکاوه، مګر زیاتره ځوانې ښځې چې غواړي موټر وچلوي لایسنسونه نه لري. د ووبر او کریم په نوم د ټیکسیرانۍ دوه شرکتونو د ښځو ډرایورانو د جذبولو لپاره الیزلې شروع کړې دي او په جده کې د موټر چلولو امتحاني تجربه پیل کړې ده. فکر کیږي چې په قرار قرار به 10 میلیونه ښځې وکولی شي چې موټر چلول زده کړي او لایسنسونه واخلي. د بلومبرګ خبری اژانس رپورټ ورکړی دی چې ځینې ځوانې ښځې په خپله د موټر چلولو شوق نه لري او نه غواړي چې د کورنۍ عنعنوي رسم و رواج مات کړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
لکم وخت نه چې د سعودي عربستان د ورځنیو چارو واګې د شاهزاده محمد بن سلمان په لاس کې لیدلي، د سپورټس او تفریح په شمول د ژوند په زیاترو برخو کې ښځو ته ډېر ازادي ورکړې او کولی شي چې د شرعي محرم نه په غیر د مکې معظمې او مدینه منورې په شمول په غټو کارونو کې موټر وچلئ. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ، آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمیا او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د مخدره موادو ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویلي دي چې په دغه کاروبار کې د ښځو شمیر درې برابره شوی دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې دا رپورټ لرو چې د پکتیا والی شمیم کټوازی امریکا غږ ته ویلي دي چې قومي مشران په دغه ولایت کې په دې هڅه کې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل کړي او دا ولایت د امن په سیمه بدل کړي. بل لورته د پارلمان یو شمیر غړي د امن د سیمو ملاتړ کوي، خو یو شمیر سخت مخالف دي او وایي چې دا د افغانستان د تجزیه معنی لري. رحیم ګل ساروان رپورت را کړی دی.
پکتیا والی شمیم کټوازی وایي دا ولایت به د قومي مشرانو په هڅه د امن سیمه شي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پیل به له پکتیا وي. هغه وویل قومي مشران په دې هڅه کې دي چې د جرګو له لارې طالبان او حکومت اوربند تړ باسي، خو هغه د خبرونو ردوي چې ګواکې پکتیا وسله والو ته پټنځای ګرځي.
قومی مشران خبره کوي او د قومی مشران غوښتنه هم دغه ده چې هغه کوم کار روان کړی د مغم یوازې دلته د خبرو دپاره بستر خلاصول غواړي، هغه دلته وربند اعلانول غواړي، دا سیمه کې جنگ بندول او دلته د مخالفینو او دولت ترمنځ د خبرو بستر دپاره زمينه برابر نه دی. و جنگیالي د وسیدا دپاره په هیڅ تورز باندې بدلته دی جنگیالي طالب دی طالب سي سلا ګرځوي جنگ کې دغه لپاره پکتیا کې د امن سیمه یا د خوندې سیمه ورته ورنه.
د پارلمان غړي طالبانو ته د امن د سیمو په ایجاد دوه ډلې دي، یو شمیر یې تاییدوي او یو شمیر مخالفت کوي. راضیه سعادت منګل په ولسي جرګه کې د پکتیا استازي ده.
او د سولې پروسه او خبرې ډېرې ښې په توګه روان دي. اوس خلک ولسونه غواړي چې صلح راشي او دا اقدام چې د هر لخانه شوی ده، د ارګ نه خواده شوی ده یا د بل ځای نه شوی ده یا د موږ خپل د والي صاحب ابتکار ده، واقعا د ډېر ښه کار ده.
ځینې نورې استازي هم د امن لسی ملاتړ کوي.
حکومت نم غوښتنه دا چې ژر تر ژره دا عملی کی تر څو موږ د دې عملی بڼه وګورو.
کوم شاید دغه د امن ساحه یو دغه بسترونه دی چې دې ته جوړیږي.
خو جمعیت اسلامي غړی او د پارلمان استازي محیدین مهدی مخالف دی.
ډیره تکاننده خبره ده، دا خبره صلح نه راوړي په افغانستان کې.
د سولې علي شورا طالبانو ته د امن د سیمو ایجاد ردوي.
سره داسې امن منطقه هیڅ نه دی پیشنهاد شوی او په طرحه کې هم نشته.
دا غونډه بیا د طالبانو د پخواني غړي مولوي اکبر اغا له لوري بلل شوی. خپل مولوي اکبر اغا وایي طالبان د افغانستان له تجزیې ډډه کوي او د امن د سیمو په نامه به څه ونه مني.
لیکن طالبان چې د افغانستان بچیان دي او د افغانستان خلک دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې احتمال د تجزیه راشي.
لا دې خبره اخوه د هلمند د سولې د ولسي حرکت د سولې هڅې لا هم روان دي. دوی نن د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته پرلتوه، له حضوري چمن پلی لاړل. دوی وایي چې ملګري ملتونه په سولې کې ښکېلوي.
د ملګرو ملتونو دفتر شاوخوا اولس کاله کېږي په افغانستان کې دی. لاسته راوړنې څه ده؟ په تېرو اولسو کلونو کې د افغانستان د اولس لپاره کوم امن راوستی دی، کومه سوکالي راوستی ده، کوم ثبات راوستی دی؟
دا حرکت به د امریکا، روسیې، پاکستان او ایران د سفارتونو مخ ته هم پرلتنو وهي او د سولې غږ به وکړي. د اوربند اعلان وروسته د سولې په تړاو هڅې مخ په زیاتېدو دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرو کې شاید اوریدلې وي، وویل شول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویلي دي چې د مخدره موادو په کاروبار کې د ښځو شمیر درې برابره شوی دی. دې مرکز ویلي دي چې په تیر لمریز کار کې په لومړیو دریو میاشتو کې څلور ښځې په دغه کاروبار کې نیول شوی وي، خو سږ کال په عین وخت کې دیارلس تنه نیول شوي دي. لیمې نیازی رپورټ را کړی دی.
د افغانستان د مسکراتو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي افغان ځواکونو د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخدراتو د 168 قضیو په تړاو 213 تنه نیولي او دوسیې د څېړنو لپاره یاد مرکز ته سپارلي دي. د دغه مرکز ویاند احمد خالد موحد د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې دیارلس ښځې، نه دولتي کارکوونکي او دوه بهرنیان هم شامل دي. خاغلی موحد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله د مخدره توکو په کاروبار کې د ښځو شمیر درې برابره زیات شوی دی. هغه وویل تیر کال په ورته وخت کې څلور ښځې د مخدره توکو په کاروبار کې نیول شوي وې.
په دغو قضیو کې اووه شپېته تنه هغه کسان هم شامل دي چې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه یې هندوستان او سعودي عربستان ته د هیروینو د لیږدولو نیت درلود.
ښاغلي موحد زیاته کړه چې د مخدراتو په قاچاق کې اکثره تورن شوي کسان په کابل او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوي دي. د ښاغلي موحد پر وینا په دې موده کې د دغه مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د مخدره موادو یو سلو نه اویا قاچاق برانو ته له یو کال څخه تر شلو کلونو د حبس سزا اورولې ده. احمد خالد موحد د غراز وویل چې افغان ځواکونو د 1490 کال په لومړیو دریو میاشتو کې له نیول شوو قاچاق برانو څخه نږدې 850 کیلوګرامه هیروین، څه باندې 380 کیلوګرامه مورفین، شاوخوا شپږ زره څلور سوه څلوېښت کیلوګرامه اپین، څه د پاسه ویشت زره کیلوګرامه چرس، نږدې پنځلس کیلوګرامه خیخه، د کپونوم شپږ زره یو سلو نهه پنځوس نشه یي ټابلیټونه او نږدې درې زره درې سوه اته پنځوس لیټر الکولي مشروبات ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دې موده کې څه باندې اووه څلوېښت زره یو سلو اته اویا کیلوګرامه کلک کیمیاوي مواد او شپږ سوه پنځه پنځوس لیټره تیزاب هم نیولي دي، چې پر وینا یې دغه مواد افغانستان ته له بهرنیو هیوادونو څخه واردیږي او د هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. ښاغلي معاهد همداشان وویل چې له دغه شمېر قاچاقبرانو څخه شپېته ارادې بېلابېل ډوله موټر، یو موټر سایکل، اته میله وسله، دوه سوه نهه دېرش ګرځنده تلیفونونه، نږدې دوه زره اته دېرش زره افغانۍ او څه باندې پنځه زره امریکایي ډالر ضبط او د دولت شتمنیو ته انتقال شوي دي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې له مخدراتو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې فقر او بېوزلي هغسې دي چې ښځې هم دې ته اړ کړي دي چې د مخدره توکو کاروبار ته یې مخه کړې ده. د دغه کمیسیون یو غړي چمن شاه اعتمادي امریکا غږ ته وویل حکومت خلکو ته د کار او اقتصادي ودې په برابرولو کې پاتې راغلی دی.
څرنګه چې سړیان غلا او نورو ناوړه کارونو ته مخه کوي، د ژوند د مخکې بیولو لپاره یو شمېر ښځې هم چې د کور سرپرستانې دي، مېړونه یې مړه او یتیمان لري، ناچاره دي چې غیر قانوني کارونو ته چې یو یې هم مخدره توکي دي لاس وغځوي.
د افغانستان د مسکراتو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز همدارنګه وایي چې د تیر لمریز کال په وروستیو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو د مخدراتو د قاچاق د یو سلو اویا قضیو په تړاو د دوه سوه اتلس تورنو کسانو دوسیې د دغه مرکز ځانګړې څارنوالۍ ته سپارلې وې، چې پکې و دولتي مامورین، دوه بهرانیان او شپږ ښځې شاملې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه دولس سوه شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. سره د دې چې د ټرمپ حکومت تیره هفته اعلان وکړ چې د امریکا په جنوبي پوله یې د میندو او پلرونو یا د کورنیو نه د هغوی د ماشومانو د بیلولو پالیسي ختمه کړې ده، خو اوس هم زرګونه ماشومان زرګونه مهاجر په توقیف کې دي او زیاتره ماشومان ورنه بیل شوي دي.
د ترکی صدر اعظم بن علي یلدرم نن د یکشنبه په ورځ په ازمیر کې رای ورکړل. ښاغلی یلدرم د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د حاکم یعنی د عدالت او انکشاف ګوند غړی دی. دغه ګوند په ترکیه کې مذهبي او محافظه کار ګوند بلل کیږي. د ترکیې مهمو سیاسي مخالفو ګوندونو مشرانو او د جمهوری ریاست لپاره کاندیدانو هم نن رای ورکړی.
زه هیله من یم چې دا انتخابات به زموږ د خلکو او هیواد لپاره ښه وي. هیله من یم هغه څه چې ښه وي هغه پیښ شي.
په استانبول کې د ملتپال ګوند د جمهوری ریاست کاندید میرال اکسنر هم نن د یکشنبه په ورځ په یوه حوزه کې رای ورکړل.
په دموکراسۍ کې به هر څه بحث کېدلی شي، یوازې په یو شي بحث نه شي کېدلی او هغه نتایج دي، ځکه د خلکو د خپلې خوښې په رای ورکولو منځته راځي. دلته مهمه خبره په خپله خوښه او اراده رای ورکول دي.
په انقره کې رای ورکوونکي نن یکشنبه راټول شوي وو چې د ترکیې د جمهوري نظام لپاره رای ورکړي.
زه د خپلې ښکلې ترکیې لپاره غوره آینده غواړم. زموږ تمې ډېرې زیاتې او لوړې دي. زما هیله د نورو لپاره په حکومت کې دا ده چې خپلې وظیفې سرته ورسوي.
جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له 2003 کال راهیسې په قدرت کې دی او د نوې پنځه کلنې دورې لپاره په تمه دی. د دغه نوي نظام له مخې به د هغه قدرت نور هم زیات شي.
زمونږ توقعات سره ورته دي. مونږ ښکلې ترکیه غواړو. مونږ غواړو زمونږ اولادونه یوه سوله ایزه او خوندي ترکیه کې لوی شي.
د ښاغلي رجب طیب اردوغان حاکم ګوندې ته سترګې په لار دی چې په پارلمان کې خپل اکثریت وساتي. د ښاغلي اردوغان سیاسي مخالفین چې په ټینګه متحد شوي دي لوړه کوي چې ترکیه بیرته پارلماني دیموکراسۍ ته ستنه کړي. په ترکیه کې دا اوس وخت تر نهه پنځوس میلیونو نه زیات ترکان د رای ورکولو مستحق دي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو په ترکیه کې د جمهوریت ریاست او د پارلماني انتخاباتو د جریان رپورت مو واورید. اوس به په امریکا کې د مهاجرو د کورنیو نه د ماشومانو د بیلولو په حق رپورت واوري، سره د دې چې د ترامپ حکومت تیر هفته اعلان کړی دی چې د امریکا په جنوبي پوله د کورنیو نه د هغوی د ماشومانو د بیلولو پالیسي ختمه کړې ده، مګر اوس هم زرګونه مهاجرین په توقیف کې دي او ماشومان یې ورنه بیل شوي دي.
هغه ویډیوګانې چې د روټرز خبریا جانس ترلاسه کړي دي ښیي چې اعتراض کوونکو له هغو ماشومانو سره د خبرو کولو هڅه کوله چې د شنبې په ورځ د ټیکساس ایالت د مک ایلن د سرحدي ښار له یو مرکز څخه د بس په واسطه د روانېدو په حال کې و. دغه حالت هغه وخت یوه احساساتي بڼه غوره کړه چې د مهاجرینو د حقونو مدافعین په ناببره توګه له دغو ماشومانو سره مخ شول.
ما یو کوچنۍ نجلۍ ولیدله، ما ورته په هسپانوي ژبه وویل چې موږ درسره یو او تاسو یوازې نه یې، دا ښه کار نه دی. هغوی په بس کې د مجرمینو په څیر د پنجرو تر شا دي، واړه واړه ماشومان دي.
همداراز د کالیفورنیا ایالت د بندر مخې ته اعتراض کوونکو د ټیکساس ایالت په مرکز کې د نیول شوي کورنیو د خوشي کېدو غوښتنه کوله.
They've got a big mess right now of families that are separated.
حکومت یو ګډوډي رامسته کړی ده. هغه کورنۍ بیلوي چې یو بل سره خبرې نشي کولای او تماس نشي نیولای. موږ نه پوهیږو چې دغه خلک به څنګه بیرته سره یو ځای شي.
خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکایانو ته په خپل اونیزه رادیوي وینا کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه د امریکا مکسیکو د پولې په شاوخوا کې د مهاجرینو د زیاتېدونکو بحران په اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې خپلو هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرینو ستنېدل یوه اوږده موده نیسي چې دا د هغه په خبره یوه احمقانه پروسه ده.
امریکا نشي کولای چې هر غیر قانوني بهرنۍ کورنۍ او ماشوم ته ځای ورکړي. موږ باید قواعد او قوانین ولرو او عملي کړو. د غیر قانوني کورنیو او ماشومانو د زیاتوالي لامل دا دی چې خلک فکر کوي غیر قانوني ننوتل قانوني عواقب نه لري.
د تیر چهارشنبې په ورځ جمهور رئیس ټرمپ له خپلې هغې پالیسۍ لاسته سر شو چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د مهاجرینو کورنۍ له خپلو ماشومانو بیلې کړي. هغه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې دغه کورنۍ او ماشومان یې تر هغه وخت یو ځای په توقیف کې وساتل شي چې جرمي پروسه یې دوام کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سعودي عربستان مقاماتو په رسمي ډول د سعودي ښځو ته اجازه ورکړه چې موټر وچلوي. دا په سعودي عربستان کې د ښځو د مدني حقوقو لپاره د هغې مبارزې نتیجه ده چې د لسګونو کلونو راهیسې روانه وه. سعودي عربستان د همدې میاشتې په پیل کې وویل چې حکومت هغه ښځو ته د یوې لنډې ازموینې وروسته د موټر چلولو اجازه ورکوي چې د برتانیې، لبنان او کاناډا په شمول د ځینو هیوادونو د موټر چلولو لایسنسونه لري.
اجزا غواړي چې د ښځو پر ډرایورۍ د اوږدو کلونو د بندیز د لرې کېدو خوشحالي د دغه ورسي موټر په چلولو ولمانځي. د دغه 22 کلنې ځوانې نجلۍ په شمول زرګونه ښځې به نن د موټر چلولو اجازه ولري. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو پکې د موټر چلولو اجازه نه درلوده، خو له ډیرو مبارزو او هڅو وروسته دا محدودیت لرې شو.
انا اساسا فی الخارج اسوق یعنی
ما له سعودي عربستان څخه بهر موټر چلولی دی، ځکه نو دا تجربه ما ته نوې نه ده، خو دلته په سعودي کې به له دې مسالې سره په تلوار مخته نه ځم.
د سعودي په مرکز ریاض کې نظرونه مختلف دي. د ټرافیکو مامورینو د ښځو د هرکلی لپاره د لمانځلو خاص پروګرام جوړ کړی دی. ورته لمانځغونډې د دمام، جده او تبوک په ښارونو کې هم جوړې شوې وې. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان کوښښ کوي چې خپل هیواد د پرمختګ او عصري کولو په طرف بوزي.
زه د سعودي ټولې ښځې ډرایورۍ ته هڅوم، حتی هغه ښځې چې له دې کار څخه ډډه کوي.
د یوې مشورتي کمپنۍ د احصایو په اساس تر 2000 کال پورې به شاوخوا 3 میلیونه ښځې په عربستان کې د موټر چلولو جواز واخلي. دوه ښځې چې د موټر چلولو نړیوال جواز لري په سړکونو کې د ښځو د ځورولو څخه اندېښنه لري. دوی وایي انتظار کوي او ویني چې د بندیز له لرې کېدو وروسته څه پیښیږي.
زه غوره بولم چې ډرایور مې بوزي. د ښځو له ډرایورۍ سره اوس هم خلک آشنا نه دي.
حکومت د ښځو اندېښنو ته په پام ځورونکو ته تر 50 کلونو پورې د حبس سزا او تر $80,000 جریمه ټاکلې ده. خو چارواکو دا خبره په ډاګه ویلي چې ښځې باید د جواز د ترلاسه کولو لپاره د خپل محرم اجازه ولري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، په 2018 کال کې د افغانستان، سوریې، یمن، جنوبی سودان او سومالی په شمول د نړۍ په 15 هیوادونو کې وسلوالو شخړو، جنگونو او ظلمونو او تیریو 8.5 میلیونه خلک مجبور کړل چې له خپل کورونو نه وتښتي او نورو ځایونو کې پناه واخلي. د نیویارک ټایمز خبریالې په خپل اوږد راپورټ کې دې موضوع ته ژوره کتنه کړې ده. خلاصه یې سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
په 2018 میلادي یا 1390 هجري شمسي کال کې افغانستان، سوریه، میانمار یا برما، جنوبی سودان او سومالیا هغه جنگ ځپلي 15 هیوادونه چې د دوامدارو وسلوالو شخړو او جنگ په وجه په میلیونونو خلک خپل اصلي ټاټوبونه وتلو ته مجبور کړل. خو په لویدیځه نړۍ کې ډېر داسې بډای او شتمن خلک شته چې متحده ایالاتو او اروپا ته له دغو 15 هیوادونو نه د کډوالو سیلاب سخت په ویره کې غورځولی دي او له همدې ویرې له امله د لویدیځو هیوادونو حکومتونو د مهاجرینو د قبلولو په اړه خپله پخوانۍ پالیسي بدله کړه او یو لړ سخت نوي قوانین یې نافذ کړل. خو د بې کوره شوو خلکو زیاته برخه په خپلو هیوادونو کې بند پاتې دي او یا دا چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وروړې ده، په ډله ییزه توګه خارج ته نه ده مخه کړې. د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې چې د جون په 21 خپور شوی راغلی، 1390 هجري شمسي کال کې د افغانستان او سوریې په شمول په نړیواله کچه 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي، چې د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته دا د مهاجرینو تر ټولو غټه شمېره ګڼل کیږي. په افغانستان کې نه ختمیدونکې خونړۍ جنگ او د طالبانو وسلوال پاڅون د نړۍ د معاصر تاریخ تر ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي، چې اصل ریښې او زیلۍ د 1950 لمریز کال د سوریې غوی د اومې خونړۍ کودتا په تعقیب د پخواني شوروي اتحاد نظامي یرغل او په 2001 میلادي یعنی 1300 لمریز کال کې د متحده ایالاتو تر نظامي مشر لاندې پر افغانستان باندې د ناټو د قواو پوځي یرغل ته رسیږي. ملګري ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې په جنگ کې د شدت له امله د بې کوره شوو افغانانو د نفوس کچا 15% کې لوړه شوه او د کال تر پایه پورې 2.6 میلیونه خلک په داخل کې در په در ګرځېدل. د آسیا په براعظم کې دا د بې کوره شوو خلکو تر ټولو لوړه شمېره ده. جنوبی سودان چې د 100 لسیزو خونړي کورنۍ جنگ په پای کې په 2018 میلادي کال کې له سودان خپل ازادي واخسته، له 1300 کلونو پکې د جمهور رئیس سلواک او د جمهور رئیس د مرستیال لیک مشر ترمنځ قدرت په سر د سیالۍ له امله خونړي جنگ روان دی. په سلګونو زره خلک وژل شوي دي او 1.4 میلیونه خلک په داخل کې بې کوره شوي، سخت فقر او لوږې سره مخامخ دي. برما یا میانمار بل هیواد وو چې په 1390 هجري شمسي کال کې د حکومتي قواو او تنگ نظرو بودایانو د ظلم او ډله ایز وژنو له امله د رخایند ایالت په سلګونو زره روهنګي مسلمانان مجبور شو چې ګاونډي هیواد بنگلادیش ته وتښتي. 1.2 میلیونه روهنګي مسلمانان په بنگلادیش کې د ډیرو ناوړو شرایطو لاندې موقتی کمپونو کې اوسیږي. سومالیا بل افریقایي هیواد دی چې د 100 لسیزو جنگ په وجه پکې په 2019 میلادي کال یا 1400 لمریز کال کې د پخوانی جمهور رئیس سید محمد باری د حکومت د زوال نه وروسته د مرکزی حکومت بنیادونه ړنګ شول او په 1490 لمریز کال کې د جنگ له امله 9,400 خلکو ګاونډي هیوادونو ته پناه یووړه او په سلګونو زره نور سومالیان له 1300 لسیزونه په حبشه، یمن او کینیا کې پراته دي. په سوریه کې هم له 1490 لمریز په سوریه کې د 1490 لمریز کال په پسرلي کې د یو سخت تباه کوونکي جنگ د پیل کېدو وروسته تر اوسه پورې په سلګونو زره خلک وژل شوي دي او له 15.8 میلیون نه زیات خلک ګاونډیو هیوادونو اردن، لبنان او ترکیې ته تښتیدلي دي او 6.3 میلیون نور په داخل خپل هیواد کې در په در ګرځي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.